आज व्यू 360 में गजा में एक महीने की जंग बंदी के लिए मुजाकरात जारी लेकिन मुस्तकिल जंग बंदी कैसे हो पाएगी वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 मैं हूं मोहम्मद आतिफ अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद बैरून अक्वामी अदालत इंसाफ जुमे को जनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी के इल्जामात के मुकदमे का फैसला देगी नेदरलैंड्स के शहर दी हेग में वाक़ अक्वामी मुत्तहिदा की आला अदालत ने बुध को एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि 17 जजों का पैनल 26 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा इस दौरान गजा में लड़ाई जारी है जहां इसराइली फौज गजा के जनूबी इलाके में पेशकदमी कर रही है बुध के रोज खान यूनस में हजारों बेघर अफराद को पनाह देने वाले अक्वामे मुत्तहिदा के एक तरबियती मरकज पर टैंक के गोले गिरे अक्वामे मुत्तहिदा के एक आला इमदादी अहलकार ने बताया कि इस हमले के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 12 हो चुकी है जबकि 75 अफराद अब तक जख्मी हैं अमेरिका ने इस वाक्य की मजम्मत की है जबकि इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया और कहा है कि शायद ये गोले हमास ने फायर किए थे फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि इसराइली फोर्स ने अपनी कार्रवाई के दौरान जनूबी गजा के मरकजी अस्पतालों को मुनकता कर दिया है और लाखों बाशिंदों और शहर में पनाह लेने वाले लोगों के लिए फरार होने का मरकजी रास्ता बंद कर दिया है दूसरी तरफ अमेरिका कतर और मिस्र ये कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान एक महीने की जंगबंदी का मुआहदा किया जा सके जिसके नतीजे में इसराइली यरगमालों को हमास की कैद से रिहा कराया जाए इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों को आज़ाद करवाया जाए और गजा के शहरियों के लिए इंतहाई ज़रूरी इमदाद पहुँचाई जा सके गजा में जारी जंग पर मजीद अपडेट्स के लिए चलते हैं यरूशलम जहां से सहाफी हरिंदर मिश्रा हमारे साथ हैं हरिंदर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया ये बताइए कि जो अक्वामे मुत्तहिदा के कैंप पर हमला हुआ है मजीद क्या कहना है इसराइली इंतजामिया का इस पनागुजीन कैंप पर हमले के बारे में
जी थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ पर एक दिफाई तर्जुमान से बात हुई और उनका कहना था कि इस मामले को लेकर के इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने तहकीकात शुरू कर दी है और उन्होंने कहा कि वो ये कह सकते हैं कि वहाँ पर इसराइली फजाई हमले या आर्टिलरी हमले से वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि अगर वहाँ पर जो ज़मीन पर जो इसराइली फ़ौज है उनके हमले से अगर वहाँ कुछ हुआ है तो वो उसकी तहकीकात कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी इशारा उनके तरफ से किया गया कि शायद ये हमास के ही किसी मिसफायर में वहाँ पर जो है लोगों की हलाकत हुई है लेकिन साफ तौर पर कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार किया कहा कि अभी भी तहकीकात जारी है
जंग बंदी की खबरों पर नेतन्याहू की कदामत पसंद इत्तेहादी जमातों के दो अरकीन ने शदीद तहफुजात का इजहार किया था जिसके बाद उनकी हुकूमत की तर्जुमान एलेन स्टेन ने एक बयान के जरिए इन मुजाकरात से इनकार किया फार राइट इत्तेहादियों के होते हुए क्या वजीर आजम नेतन्याहू इस पोजिशन में हैं कि वो जंग बंदी की जानेब बढ़ सकेंगे
देखिए उनकी सबसे बड़ी उनकी मुश्किलात जो है वो यही इंतहाई पसंद जो तंजीमें हैं उनके मखलूत हकूमत में शामिल उन्हीं की ओर से है क्योंकि इनके तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि अगर जंगबंदी होती है और जब तक इस हमास का खात्मा नहीं हो जाता और उसके पहले अगर जंगबंदी होती है तो वो मखलूत हकूमत का जो है वो हिस्सा नहीं रह पाएंगे दरअसल अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर एक अजीब सा जो है माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है एक तरफ तो ये जो इंतहाई पसंद जो तंजीमें हैं उनकी ओर से इनकी ओर से वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर मजीद दबाव है दूसरी तरफ यरगमाल के ख़ानदान के जो लोग हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार मुजाहरे हो रहे हैं इन मुजाहरों में हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं उनकी हिमायत जो है हर शहर में जो है वो देखी जा रही है
हरिंदर आज भी एक छोटा सा ही जिसमें चंद सौ अफराद शामिल थे एक मुजाहरा हुआ है जिसमें जंग खत्म करने के लिए ये मुजाहरा किया गया था इसराइल के अंदर उसके बारे में बताइए
जी मुजाहरे जो है वो सिर्फ हर रोज हो रहे हैं न सिर्फ आज हुए हैं आज भी हो रहे हैं और इनमें न सिर्फ यरगमालों की फौरी रिहाई को लेकर के मुतालबा हो रहा है साथ ही साथ अब तो मुतालबा इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे को लेकर के भी हो रहा है और लगभग ये हर शहर में देखा जा रहा है खास करके सैटरडेज को यहाँ पर शाम में जो है देखा जाता है कि हजारों की तादाद में और सबसे बड़ी तादाद में लोग जो है وہ تل اویو کے شہر میں جو ہے اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں پر اب آج کل کھل کر کے پوسٹرز لگنے لگے ہیں کہ ضرورت پڑے تو جنگ بندی ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے
ہریندر جیسے آپ نے بتایا کہ پریشر بڑھ رہا ہے استعفے کے لیے نتن یاہو پہ، اسرائیل میں ظاہری بات ہے یہ جو یرغمالوں کا معاملہ ہے اور حماس کے خاتمے کی مہم ہے، یہ جو ایک ڈیول گول تھا اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ اچیو نہیں ہو سکتا اور اس معاملے میں بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، تو کیا وزیر اعظم نتن یاہو کو اتحادیوں کی مکمل حمایت ابھی بھی حاصل ہے؟ اور جیسے آپ نے بتایا تو یہ بھی بتائیے کہ ان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟
دیکھیں آپ کو ایک بات بتائیں کہ یہاں پر وار کیبنٹ کے ایک وزیر ہیں آئیزنکوٹ، گادی آئیزنکوٹ، جو کہ اسرائیلی فوج کے سابق سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کھل کر کے اس بات کو قبول کیا ہے کہ جن مقاصد کو لے کر کے اسرائیل وہاں پر داخل ہوا تھا غزہ میں اور یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس میں وہ پوری طرح سے ناکام رہا ہے، اور اس میں کامیابی بھی جو ہے انہوں نے کہا ہے، یقینی طور پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہونا مشکل ہے، مشکل یعنی ناممکن انہوں نے خود ہی کہا ہے، کیونکہ اس حماس کا خاتمہ جو ہے وہ جو سب سے بڑا مقصد جو اسرائیل کا ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 40,000 کی ان کی فوج ہے، ابھی تک اسرائیلی فوج کے طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 9,000 حماس کے افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، تو اس طرح سے بھی دیکھا جائے، اور امریکہ کے طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مشکل سے 25% جو ہے حماس کا جو اسٹرینگتھ ہے وہ اسرائیل ابھی تک 100 دنوں سے زیادہ کے جنگ میں کم کر پایا ہے، تو ایسے میں ان مقاصد میں کامیابی جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں مل سکتی، اور مستقبل میں کسی معاہدے کے ذریعے ہی جو ہے اس پورے معاملے کا جو ہے وہ حل نکالا جا سکتا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم کی جو مقبولیت ہے وہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایسے میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ مخلوط حکومت میں جو دائیں بازو کی تنظیمیں ہیں ان کو وہ ساتھ رکھ پائیں، اور تبھی جا کر کے وہ اپنی کرسی پر بنے رہ سکتے ہیں، تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ انہیں خوش رکھنا ہی جو ہے وہ ابھی اسی میں وہ پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں۔
بہت شکریہ ہریندر، آپ نے ہمیں جوائن کیا یروشلم سے اور اب تک کی اپڈیٹس ہمیں دی، تھینک یو ویری مچ۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو اغوا کیے گئے افراد میں سے 136 اسرائیلی ابھی بھی حماس کی قید میں ہیں، ان میں سے کچھ یرغمالوں کے خاندان اس معاملے پر آگے ہی بڑھانے کی خاطر اس وقت امریکہ میں ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ نومبر میں عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے اس ایشو کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔
اسرائیلی مغویوں کے خاندان امریکہ کی شمال مغربی ریاست واشنگٹن کی اس یہودی عبادت گاہ میں اپنے ان پیاروں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں جو ابھی بھی حماس کی قید میں ہیں۔ 16 سالہ ہیل شرابی اپنے والد کے بغیر سفر کر کے یہاں آئی ہیں۔ اسرائیل میں ان کے والد اپنے ایک بھائی یوسی شرابی کا سوگ منا رہے ہیں جو کہ قید میں ہلاک ہو گیا ہے۔ ہیرل کو امید ہے کہ قید میں موجود ان کے دوسرے انکل ایلی کی جان بچائی جا سکے۔
مجھے لگتا ہے کہ ہمارا مشن ابھی ختم نہیں ہوا، ہمیں ایلی کو اور یوسی کی لاش کو واپس گھر لانا ہے تاکہ ہم اسے دفنا سکیں۔ ہم تو ان کے جنازے کی رسم بھی نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے پاس دفنانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔
رومی کوہن کا جڑواں بھائی نمرود کوہن بھی اغوا ہونے والوں میں شامل ہے۔ اسے ڈر ہے کہ لوگ 7 اکتوبر کو اغوا کیے جانے والوں کو بھولنے لگے ہیں۔
لوگ یرغمالوں کے بارے میں کافی بات نہیں کر رہے، کچھ تو بھول تک گئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ 3.5 ماہ گزر گئے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک پرانی خبر کی مانند ہے، اور ہم اسے ہر روز ہر سیکنڈ محسوس کرتے ہیں۔
وہ اور ان کے والد یہودا کوہن کہتے ہیں کہ اسرائیل سے باہر یرغمالیوں کے گھر والوں کو نفرت اور حمایت دونوں ملے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ دیکھنے کو کم ہی ملا ہے۔
ہماری حکومت کی زیادہ توجہ لڑائی پر ہے، اور وہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں 107 روز کے بعد ہمارے عزیزوں میں سے کسی کو زندہ واپس نہیں لا پا رہی۔
اسرائیل سے یرغمال بنائے جانے والوں میں سے 100 سے زائد کو نومبر میں جنگ بندی کے دوران فلسطینی قیدیوں کے بدلے چھڑا لیا گیا تھا، اس کے بعد سے کوئی اور رہائی نہیں ہوئی، اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے اتوار کو اس وقت تک جنگ جاری رکھنے کا عہد کیا ہے جب تک حماس کا خطرہ ختم نہیں ہو جاتا۔
ہماری یرغمالوں کی رہائی کے بدلے میں حماس جنگ بندی کا، غزہ سے ہماری افواج کے انخلا کا، نخبہ کے تمام قاتلوں اور زنا کرنے والوں کی رہائی کا، اور حماس کو سلامت چھوڑ دینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر ہم اسے مان لیں تو ہمارے جنگجوؤں کا خون ضائع جائے گا۔
واشنگٹن میں مغویوں کے مختلف خاندانوں نے گزشتہ ہفتے امریکی قانون سازوں سے اس امید میں ملاقاتیں کیں کہ وہ ان کے پیاروں کی رہائی کو ممکن بنانے کے لیے زیادہ سیاسی دباؤ ڈال سکیں گے اور رہا کیے گئے اسرائیلی شہریوں کے لیے صدمے سے نمٹنے کا کام ابھی بامشکل شروع ہوا ہے. کچھ کے گھر نہیں رہے, کچھ ابھی بھی قید میں موجود اپنے پیاروں کے منتظر ہیں اور کچھ ہلاک ہونے والوں کا سوگ منا رہے ہیں.
روتھی اوہاد اور کیرن واپس آ گئے ہیں, انہیں 49 روز بعد رہا کیا گیا تھا, اور ہمارے انکل ابراہم ابھی بھی قید میں ہیں.
یہ لوگ دیگر 135 یرغمالیوں کے ساتھ ہیں جنہیں حماس کی قید میں 4 ماہ ہونے والے ہیں اور ان کے گھر والوں کو ان کی حالت کے بارے میں کچھ پتا نہیں. نتاشا مزگویا کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ.
پیکج آپ دیکھ رہے تھے. فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 25,000 سے تجاوز کر گئی ہے, اور اقوام متحدہ کے اہلکار غزہ کی پٹی میں بڑھتی ہوئی بھوک اور بیماریوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں خوراک فراہم کرنے کی اجازت دے رہا ہے, مگر اصل مسئلہ غزہ کے اندر خوراک کی تقسیم کے نظام کا ہے جو کہ مؤثر نہیں.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں شہریوں کے فلاح سے متعلق صورتحال مایوس کن ہوتی جا رہی ہے, اور وہاں خوراک کی قلت اور بیماریوں کے باعث شہری آبادی کو خطرہ ہے.
لوگ نہ صرف بموں اور گولیوں سے مر رہے ہیں بلکہ خوراک اور صاف پانی کی کمی, ہسپتالوں میں بجلی اور ادویات کے نہ ہونے, اور لڑائی سے بچنے کے لیے شہر کے چھوٹے چھوٹے محفوظ حصوں تک پہنچنے کے دردناک سفر سے مر رہے ہیں.
عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے 23 لاکھ لوگ قحط کے دہانے پر ہیں, جن میں سے تقریباً 380,000 شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں. لیکن اسرائیلی فوج کے یونٹ کوگیٹ کے مطابق, جو فلسطینی شہریوں کے مسائل سے نمٹنے کی نگرانی کا ذمہ دار ہے, اسرائیل غزہ میں بڑی مقدار میں شہریوں کے لیے امداد پہنچانے کی اجازت دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے, جس میں حفاظتی معائنے کو تیز کرنے کے لیے دوسری سرحدی چوکی کھولنا بھی شامل ہے. کوگیٹ کے مطابق تقسیم کا مسئلہ غزہ کی طرف ہے, کیونکہ حماس کے عسکریت پسند کچھ امدادی سامان چرا لیتے ہیں اور اقوام متحدہ کے ادارے اسے تقسیم کرنے میں غیر مؤثر ہیں.
ہم جانتے ہیں کہ غزہ میں شہریوں کے حالات حماس کے دعووں سے بہتر ہیں. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ غزہ میں امدادی اداروں کے اندر کچھ رکاوٹیں اور انتظامی مسائل ہیں.
اس خبر کے لیے نہ تو حماس اور نہ ہی اقوام متحدہ نے وائس آف امریکہ کے سوالات کا جواب دیا ہے. کوگیٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے ہر روز 400 سے 500 ٹرک اسرائیل سے غزہ میں داخل ہوتے تھے, جن میں تقریباً 70 سے 80 خوراک کی اشیاء لے جاتے تھے. اب تقریباً 200 ٹرک روزانہ غزہ جاتے ہیں, اور ان میں سے تقریباً 150 مکمل طور پر غذائی امداد سے لدے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے حال ہی میں اعلان کردہ ایک معاہدے کے تحت غزہ سے تقریباً 20 میل شمال میں واقع اسرائیلی بندرگاہ اشدود کے ذریعے بڑی مقدار میں آٹا بھیجا جائے گا, جو غزہ کی بیکریوں کو فراہم کیا جائے گا, جو ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ مل کر روزانہ 20 لاکھ روٹیاں تیار کرتی ہیں. خوراک کی قلت کے علاوہ فلسطینی حکام نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی غزہ میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں چلنے والے سکولوں اور پناہ گاہوں میں تقریباً 15 لاکھ فلسطینیوں کی بھیڑ اور مناسب صفائی کے فقدان کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں.
شہریوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے کچھ بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں, ان میں بڑوں اور بچوں میں معدے کی بیماریاں, نظام تنفس کی بیماریاں, جلد کی بیماریاں جیسے خارش اور دیگر بیماریاں شامل ہیں.
انسانی بحران ان 10 لاکھ فلسطینیوں میں سب سے زیادہ شدید ہے جو غزہ کے جنوبی حصے کی جانب فرار ہوئے جب اسرائیلی فوج نے پٹی کے شمال میں فوجی کارروائی کا آغاز کیا. فوج کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کا واپس آنا اب بھی محفوظ نہیں ہے. عالمی بینک کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی تمام رہائشی عمارتوں میں سے تقریباً نصف تباہ ہو چکی ہیں یا رہنے کے قابل نہیں رہی.
ملک میں کچھ بھی نہیں بچا, نہ اسکول, نہ یونیورسٹی, نہ صحت کی سہولتیں, کچھ بھی نہیں. ان سب بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں, کیسا ہوگا اس کے بعد, وہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں.
ایسے میں جب جنگ اب بھی جاری ہے, بڑھتے ہوئے انسانی بحران نے جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی مطالبات کو مزید تیز کر دیا ہے. لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
حماس کی حیثیت اور مکمل جنگ بندی کے امکانات پر مزید بات کرتے ہیں. اب پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں بفلو یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار فیضان حق. فیضان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. حماس جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں مکمل جنگ بندی پر زور دے رہی ہے, مغویوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن اسرائیل کی شرائط یعنی غزہ سے اپنے اہم لیڈروں کو نکالنے کے لیے تیار نہیں. مڈل گراؤنڈ آپ کے خیال میں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں؟
جی عاطف, آپ کے سننے والوں دیکھنے والوں کو سلام. دیکھیے, جب تک دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ کسی جگہ نہیں پہنچیں گی تو کوئی راستہ نہیں نکل سکتا اس میں. جیسے آپ کو معلوم ہے, ایجپٹ نے, یورپین یونین نے, سب نے جو ہے وہ پیس پروپوزلز دی ہیں, لیکن دونوں طرف سے یعنی اسرائیل اور حماس دونوں کی طرف سے جو فلیکسیبلٹی چاہیے وہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی جا رہی. لیکن ہر لمحے کے ساتھ, ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جو بھی گینز اسرائیل نے حاصل کیے ہیں وہ جا سکتے ہیں, ان کا نقصان ہو سکتا ہے انہیں, اور یہ بات ان کو اس وقت باور نہیں ہو رہی, کیونکہ دنیا میں جو رد عمل ہے, جو دنیا میں ان کا امیج ہے وہ بہت بری طرح خراب ہو چکا ہے, اور یہ ایک لائبلٹی بنتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات سنوارے جائیں یا اس کا کوئی حل نکالا جائے.
فیضان صاحب, ایسے میں جب امریکہ اور اسرائیل حماس کو غزہ میں کوئی بھی رول دینے کے لیے تیار نہیں ہے, حماس یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ایسے میں مکمل جنگ بندی کے لیے کیا کوئی سنجیدہ گفتگو ہو بھی سکتی ہے؟
دیکھیے, اس میں حماس جو ہے وہ اس بات پر مصر اس لیے ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جو جس حد تک سوچ فلسطینیوں میں جا چکی ہے اس جنگ کے بعد, تو اگر وہ اپنا پولیٹیکل پوزیشن جو ہے یا سیاسی جگہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس میں وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, تو ان کی ریلیونس ختم ہو جاتی ہے اس طریقے سے. لیکن اگر ایک آرگنائزیشن یا ایک تنظیم جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ برسر پیکار ہے, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو کوئی چیز سمجھتی ہیں تو برسر پیکار ہیں. لیکن وہ چاہتی ہیں کہ اپنے آپ کو جو فلسطینی اتھارٹی ہے پریزیڈنٹ عباس سے, تاکہ ان سے مختلف ایک الٹرنیٹو دے سکیں. اور بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے کہ حماس کو اس میں گیو ان کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کے اوپر بھی فلسطینیوں کا بہت پریشر ہے. لیکن جو
پیس نیگوشیٹرز ہیں ان کے لیے یہ صورتحال کتنی مشکل ہے کہ ایک طرف پیلسٹینین اتھارٹی ہے جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے, دوسری طرف حماس ہے جس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے ویسٹ بینک میں بھی, جو پہلے کے 12% کے مقابلے میں دسمبر میں 44% تک پہنچ چکی ہے. یہ کتنی مشکل صورتحال ہے انٹرنیشنل پاورز کے لیے؟
دیکھیے, اور یہی وہ بات ہے جو کہ امریکہ اور یورپین یونین جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کو, کیونکہ اگر ایکسٹریمسٹ پوزیشنز جو ہیں, یعنی ایسی پوزیشن جس میں کہ کوئی لچک نہیں ہے, اگر یہ سرایت کر جاتی ہے جو کہ سرایت کر چکی ہے, تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ حماس جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ غزہ میں بلکہ مغربی کنارے پر ویسٹ بینک میں بھی ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں, ایک اور محاذ کھولا جا سکتا ہے. اور اسی لیے امریکہ جو ہے وہ پریشر کر رہا ہے اسرائیل کو. تو وہ ایک منظر بھوپالی کا مجھے شعر یاد آیا کہ وہ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا, عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا, تم بھی ٹوٹ جاؤ گے, تجربہ ہمارا ہے. کوئی بھی جنگ نہیں لڑ سکتا, اور چاہے وہ حماس ہو یا اسرائیل ہو. اسرائیل حماس جو ہے اگر
یعنی
وہ ایک جگہ ہار رہا ہے,
کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو ختم ہی ہونا ہوگا. ذرا امریکہ میں جو اس جنگ کا امپیکٹ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. اس سال نومبر میں ہونے والے انتخابات کی مہم باقاعدہ شروع ہو چکی ہے. بائیڈن انتظامیہ کے لیے الیکشن سے پہلے اسرائیل حماس جنگ کے خاتمے کا معاملہ کتنا اہم ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن جہاں جا رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے, وہاں لوگ جو ہیں وہ خود سیز فائر کے نعرے لگا رہے ہیں, اور ان کے اوپر یہ پریشر بڑھ رہا ہے. ان کے پاس جو پریشر بڑھ رہا ہے ان کے اوپر پریزیڈنٹ بائیڈن پر, یہ پریشر ان کے لیفٹ آف دا سینٹر کے جو لوگ ہیں ان سے بڑھ رہا ہے, اور ان کو بھی وہ اس وقت سخت مجبوری کی حالت میں, وہ کیونکہ ایک طرف تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کا چیلنج ہے, اور دوسری طرف یہ کہ ان کے اپنے حلقے جو ہیں, وہ لوگ جنہوں نے انہیں سپورٹ کیا ہے, ان کی طرف سے پریشر آ رہا ہے کہ وہ اس کا کوئی حل نکالیں. اور اس کا حل میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا کوئی حل نکل آئے گا, کیونکہ اور کوئی راستہ بچا نہیں ہے, نہ اسرائیل کے پاس نہ حماس کے پاس.
رائٹ, بہت شکریہ فیضان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہم سے اس اہم موضوع پر گفتگو کی, تھینک یو,
بہت شکریہ.
فلسطینی سینٹر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ کے مطابق اکتوبر کے اوائل میں اسرائیل حماس جنگ کے آغاز کے بعد سے مغربی کنارے میں حماس کی حمایت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے, جو 12% سے بڑھ کر دسمبر میں 44% تک پہنچ گئی ہے. اس کی وجوہات جاننے کے لیے وائس آف امریکہ نے مغربی کنارے کے چند رہائشیوں, تجزیہ کاروں اور میڈیا کے نمائندوں سے بات کی.
مغربی کنارے کے اماری پناہ گزین کیمپ کی دیواروں پر جگہ جگہ مقامی نوجوان حماد جبریل رمانہ کے پوسٹرز دیکھے جا سکتے ہیں, جو ستمبر میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ حماس نے اس کی موت پر ہمدردی ظاہر کر کے مغربی کنارے میں حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ پوسٹرز چھاپے تھے. حماد حماس کی کھل کر حمایت کرتے تھے. اسرائیلی فورسز کے مطابق وہ گھریلو ساختہ بم پھینکتے ہوئے گولی کا نشانہ بنے. حماد کے والد جبریل عبدالرحمان موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی موت پر سوگ منا رہے تھے جب 13 دسمبر کو اسرائیلی فورسز نے ان کے گھر پر چھاپہ مارا اور ان کے دوسرے بیٹے یحییٰ کو گرفتار کر دیا.
میں نے دروازے پر دستک کی, آواز سنی اور میں یہ سمجھ کر دروازہ کھولا کہ یحییٰ ہوگا, لیکن اسرائیلی اپنی بندوق کے ساتھ مجھے پیچھے ہٹنے کا حکم دے رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں ہٹوں گا کیونکہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن اس نے مجھے گولی مارنے کی دھمکی دی. میں خوف زدہ نہیں ہوا. پھر اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے اندر دھکیل دیا.
جبریل کے مطابق وہ ان کے بیٹے کو لے گئے تھے اور تب سے انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا, نہ ہی کوئی وضاحت دی گئی کہ اسے کیوں لے جایا گیا. حماد کی گرفتاری کے بارے میں وائس آف امریکہ کے سوال پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ہمیں اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز سے رابطے کا کہا, لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا. 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی حمایت کے خلاف مکمل عدم برداشت کی پالیسی اپنا لی ہے. کچھ افراد کو مزاحمتی گروہوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے والی سوشل میڈیا پوسٹس پر گرفتار کیا گیا. حماس جیسے نامزد دہشت گرد گروہوں کے لیے حمایت کے اظہار پر فلسطینیوں کو بغیر کسی عدالتی کارروائی کے حراست میں لیا جا سکتا ہے, لیکن جبریل کا کہنا ہے کہ اپنے بیٹوں کے چلے جانے کے بعد انہیں اب کوئی پرواہ نہیں. وہ اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کرنے والے گروہوں اور افراد کی کھل کر حمایت کرتے ہیں. فلسطینی سینٹر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ کی جانب سے ایک حالیہ سروے کے مطابق 7 اکتوبر سے پہلے حماس کے لیے 12% حمایت دسمبر میں بڑھ کر 42% ہو گئی ہے. اس تھنک ٹینک کے اکثر سروے فلسطینی اتھارٹی کے لیے حمایت میں کمی دکھاتے ہیں, جس پر فلسطینی قیادت نے ان پر تنقید کی ہے. میڈیا کے نمائندوں, تجزیہ کاروں اور مغربی کنارے کے رہائشیوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اس بات سے متفق ہیں کہ اس حمایت میں ایک بڑا اضافہ ہوا ہے.
حماس کے لیے بڑھتی ہوئی حمایت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد پہلی مرتبہ موجودہ حالات میں تبدیلی آئی ہے.
بہت سے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ 1994 میں اوزلو معاہدے کے تحت بنائی گئی فلسطینی اتھارٹی, جو مغربی کنارے کے زیادہ تر حصے کا انتظام چلا رہی ہے, اس تنازع کا حل نکالنے میں ناکام رہی اور آمرانہ ہو رہی ہے. اسی سروے کے مطابق مغربی کنارے کے 90% رہائشی سمجھتے ہیں کہ اس کے صدر محمود عباس کو مستعفی ہو جانا چاہیے.
ہماری خواہش ہے کہ غزہ میں جنگ رک جائے اور ہم فلسطینی اتھارٹی کی قیادت کو تبدیل کرنے کے لیے انتخابات کروا سکیں. اس میں اچھے لوگ ہیں لیکن وہ فعال نہیں.
اس سروے سے پتہ چلتا ہے کہ اب بہت سے لوگ حماس کے حامی ہیں, جس کے ابتدائی دستاویزات میں اس کا مقصد اسرائیل کی تباہی ہے, اور غیر متحرک سمجھی جانے والی فلسطینی اتھارٹی کے برعکس اس تنازع کے حل کے لیے اس کا زیادہ عسکریت پسندانہ نظریہ ہے. سروے کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے کے 70% افراد اب اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں.
اسرائیلی تشدد لوگوں کو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اسرائیلی قبضے سے نجات کیسے حاصل کی جائے, جو کہ ناممکن ہے. لہٰذا یہ لوگوں کو کسی بھی ایسی تحریک کی پیروی کرنے پر مائل کرتا ہے جو اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کر رہی ہو, حماس یا کوئی اور.
امریکہ اور دیگر ممالک کی طرف سے دہشت گرد کہلائی جانے والی تنظیم حماس کے عسکریت پسندوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیلی شہریوں پر حملہ کر کے 1200 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا, جس سے اس جاری تنازع کو مزید ہوا ملی. ہنری ولکنز کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټن کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټن کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نن او وضعیت
د نن اوازیت د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي په دې هیله چې بیا هم جوړوغ او سوکاله وسی د دې د نن اوازیت په خبرونه کې بیا هم زانه شباشنا قربانای په روانه خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ خبرونه لرو او په سیبه اخر رپورت واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نشه توګو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر مشر ویلي چې د طالبانو د حکومت له خوا د کوکنار پر کښت د بندیزو اغیز البته پکې جواز شوی دی او د اغیز باره کې ویلي چې د اقلیم بدلون او وچکالۍ دغه هیواد بشري بحران لا پراخه کړی دی. په دې اړه درته تفصيلي رپورت لرو او په همدې موضوع باندې د امکان په صورت کې د ملما سره وغږیږو. نو هله د خبرونه تر پای مونږ سره اوسئ. لومړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ. زه سید سلیمان آشنا يم. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز اغیزو چې د اقلیم بدلون او وچکالۍ اساسي ټکی دی په دغه هیواد کې بشري بحران لا پراخه کړی دی. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر مشي انیو بیسوت د چهارشنبه په ورځ ناوخته ویل چې د طالبانو د حکومت لخوا په 2022 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بندیز وروسته په افغانستان کې بزګرانو خپل سخت زیات عاید د لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې د یو راپور د مخې په تیر 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې پر 1800 هکتار ځمکه چې 22000 جریبه ځمکه کېږي کوکنار کرل شوی. طالبانو یو ځلی بیا د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکلو سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وی د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د میشتو یو شمیر بهرنۍ هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د ټاکلو د وړاندیز سره مخالفت ښودلی. د وزارت یو ویان د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي دي چې سرپرست وزیر متقی د سیمې هیوادونو غوښتنه کړې ده چې باید افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمایزې سلام مشورې ترسره کړي. په دې کتنه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه او انډونیزیا سفیرانو او د ډیپلوماټیکو ماموریتونو مشانو ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر په 9 افغانستان او د طالبانو رهبری سره د تعامل د بڼې د پاره او همدارنګه د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړو. ملګری ملتونه وی بل میاشت په قطر کې د افغانستان په اړه مشورتي غونډه جوړی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان وی ټاکل شوی د دغه ټولنې په قربتوب د روانې فبروري د میاشتې په 13 او 19 باندې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه دویمه مشورتي غونډه جوړه کی. په دې اړه نور جزئیات د نوشابه آشنا ناوړی.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دجارک د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 24 په نیویارک کې یو خبری کانفرنس د وینا پر مهال خبري اعلان ته ویل چې په دوحه کې په دې جوړیدونکې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استازي او د سیمایزو سازمانونو استازي برخه واخلي. خاغلی د جاره کول د دې غونډه هدف په دې اړه بحث کول دي چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواک ارزون کې سپارښتنه ته د پاملرنې په ګډون په لا همغږي او رغنده ډول سره نړیواله بوختیا زیاتول شو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د وایان د وایناله وائن مخې دغه غونډه د جوړیدو په اړه کار روان دی. په خطر کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تر اوسه نه د معلومات د طالبانو او د خزو اساسو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي او کنه.
ناشاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ خبرداري ورکوي چې د اوکرين، اسرائیل او تایوان سره د صنعتي 1.6 میلیارډ ډالر بهرنی مرستې پلان بشند کی او د مهاجرت اړوند قوانین به نورم سخت کی. په دې دواړو مسلو باندې سپینې ماڼۍ او په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو سناتورانو په میاشتو کار کړی دی. ټرمپ چې د تیرې سیشن بی په ورځ یې په دوه مهمو ایالتونو کې د ګوندي ټاکنو په سیالۍ کې د راتلونکو جمهوري ریاست ټاکنو لپاره نوماندي ګټلې، ډیر ګمان کیږي چې د خپل ګوند عمومي نومان هم شي. جمهوریت غوښتونکي په دې ټینګار کوي چې د بهرنیو مرستو په پلان کې د سرحدونو د امنیت لپاره تمویل هم شامل او د مهاجرت اړوند مقررات نورم سخت شي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی د پنشن به پورز په تایپی کې د تایوان د نوي منتخب جمهور رئیس لی چنګ تی سره ولیدل. د دې خبر نور تفصیل به د محمد سالم مندوخیل په غږ کې واوري.
د امریکا د کانګرس پلاوی د چهارشنبه په ورځ تایوان ته په داسې وخت کې ورسېده چې هلته د تایوان دیموکراتیک مترقی ګوند د دریم ځل د پاره پرلپسې د جمهوری ریاست ټاکنې ګټلې دي. د امریکا د کانګرس په پلاوی کې د دواړو ګوندونو استازي شامل دي او په تایوان کې به د حکومتي چارواکو او سوداګرو سره لیدنې وکړي. چین د تایوان او امریکا ترمنځ د هر ډول رسمي لیدنو سره مخالفت فتلری او وای د بهرنیو حکومتونو رسمي لیدنې د تایوان د خپلواکۍ په رسمیت پیژندنې معنی لري. واشنگتن په 1990 کې د تایوان سره خپلې رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې د دې لپاره ختم کړې وې چې د چین سره رسمیت ولري.
د امریکا د بهري ځواکونو یو جنگي بيړۍ د چهارشنبه پورس چې د جنوري 4 و د تایوان له تنګي څخه تیر شو چې چین پر سخت انتقاد وکړ. د جنوري په 3 نیټه په تایوان کې د جمهوریت ریاست او پارلماني انتخاباتو وروسته د اول ځل چې د امریکا یو جنگي بيړۍ د تایوان له تنګي تیر شو. او په هند کې دا اونۍ د بابوري مسجد په ځای د جوړ شوی مندر د پرانستلو په نتیجه کې د فرقایي تاوتریخوالي د پیښو وروسته چارواکو د ممبئی په ښار کې د لسګونو مسلمانانو د پلورنځیو مخې ویجاړی کړی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی د یکشنبه په ورځ د اتر پردیش ایالت په ایودیا کې په 1992 میلادي کال کې د نړول شوی 14 پیړۍ د جماعت په ځای جوړ شوی رام مندر پرانست. د کار په ممبئی ښار کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ فرقایي تاوتریخوالی پارول دی. د تاوتریخوالی په دې پیښو کې د هندوانو هغه لاریون هم شامل دی چې د مسلمانانو په سیمه کې مذهبي شعارونه ورکول. دا د دې سات خبرونه.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې اگر پورته چې موضوع در سره شریک شو، افغانستان کې د ملګرو ملتونو نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سی مشر ویلي چې د طالبانو د حکومت له خوا د کوکنار پر کښت د بندیز اغیزو د اقلیم بدلون او وچکالۍ دغه هیواد کې بشري بحران لا پراخه کړی دی. میرمن انیوا سود ویلي چې افغانان په افغانستان کې د څو اړخیزه بشري بحران سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری پر پورت کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر مشر حنیوبا سود د چهارشنبه په ورځ په ولند ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا په 2020 کال کې د کوکنارو پر کښت د بندیز وروسته په افغانستان کې بزګرانو خپل زخ زیات عاید له لاسه ورکړی چې د اقلیم بدلون او د وچکالۍ اغیزو د افغان بزګرانو په ژوند باندې خورا زیاته اغیزه کړې او د هغوی کرهنیز محصولات یې ډېر کم کړي چې ورسره د څارویو دپاره خواړه او په خپله د بزګرانو د کورنیو د خوړو کمیدو سبب شوی دی. همداشان افغانستان کې د ملګرو ملتونو دغه لوړپوړي چارواکي ټینګار کړی چې له پاکستان څخه افغانستان ته سلیدونکي سلګونه زره افغان کډوال د ژوند د تیرولو لپاره منابعو ته خورا زیاته اړتیا لري. میرمن سود ویلي
following the opium ban by the de facto authorities in 2022.
پر بزګرانو باندې د کوکنارو د کښ د بندیدو اغیز د اقلیم بدلون سلیدون کې افغان کډوال او په افغانستان کې د نشې توکو د پاموړ مصرف اړتیاوي لا زیاتوي. اوس مال افغانستان کې خلک د سوړ اخیز بحران سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د راپور لمخې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې یوازې پر 10,000 اواته سوا هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و، خو په 2022 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زه 230 هکتار ته رسیدلی و. د ملګرو ملتونو د نشې توکو جرمونو سره د مبارزې دفتر ویلي چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې کموالي له امله په افغانستان کې د اپینو تولید هم 50% راټیټ شوی و، او تیر کال په دغه هیواد کې 330 تنه اپین تولید شوی و. په 2022 کال کې په افغانستان کې 6,900 تنه اپین تولید شوی و. د ملګرو ملتونو د نشې توکو جرمونو سره د مبارزې دفتر په راپور کې ویل شوي چې په تیر 2023 کال کې د اپینو په کاروباریانو باندې د اپینو د سلام څخه د بزګرانو عاید 2% کم شوی و. دغه دفتر شپېری دی خی چې په 2022 کال کې د اپینو تولید څخه د ترلاسه شوو پیسو اندازه 1,380,000,000 و، خو په تیر 2023 کال کې دا اندازه یوازې 130,000,000 ته راټیټه شوې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر مشر حنیوبا سود په ټوله نړۍ کې بحران پراخېدو ته په کتلې ویلي چې باید دا له پامه ونه غورځول شي چې په افغانستان کې اړتیاوې خورا زیاتې دي او په دغه هیواد کې روان بحران به بالکوه په جلرونکي پیل ولري. میرمن سود ویلي اوس د دې وخت دی چې د افغانستان خلکو دپاره ګام پورته کړو او هغوی له یاده ونه باسو. د دې د مخه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا تېره اونۍ په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې وه. اوچا ویلي چې په افغانستان کې تر اوسه د 2023 او 2024 کلونو ژمی په فوق العاده توګه وچ او ګرم دی. دغه ادارې خبرداری ورکړې د واورو او باران د اورښت پرته به دا هیواد ممکن یوه ډېره سخته وچکالي تجربه کړي چې پیلې به ډېرې زیان لرونکې اوسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې وچکالي به په افغانستان کې للمي او د اوبو لاندې پسونه له منځه یوسي چې په ډله ییز ډول د کورنیو د بې ځایه کېدو سبب به شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو کوم ودان چې تر دې شوی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او ګوري. رپورتم واریده د رپورت د موضوع په ارتباط، البته چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کار او کښت بند کړی دی. یو ان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کومه نمائندګي چې البته د مخدره موادو په ضد د مبارزې په برخه کې دوی د راپور خپور کړی دی چې په افغانستان کې وچکالي همدارنګه د طالبانو لخوا د کوکنارو د کار کولو بندېدو د
دی په د اقینو باندې ډیر ناوړه اغیزه کړې ده او د دوی عاید کم شوه دی او سره د ساروی د لپاره د خوراک مازوی هم مطرح کړې ده. نو پام دی اړه د خپل قدرمن ملما سره چې د اقینو د لپاره د بدلی معاشات په برخه کې څه باید وشي نړۍ څه کولې شي خپل د طالبان حکومت چې اوس اختیار په لاس کې دی دوی څه کولې شي اوچکالي او د خو یو طبي موضوع ده او خو د بدلی معاشات په مورد کې دوی څه کولې شي نړۍ د نړۍ ځنې هیوادونو په افغانستان کې پام دی اړه ګډه مبارزه باندې لګی دي. نو په خبرونه کې را سره د بدلی معاشات د پروګرام په خونه یو همکار یا کارکونکې ملما ده صدرالدین صاحب. صدرالدین صاحب تاسو ما غوړې ستړم شي.
بله سلامونه تاسو تاسو ټول ولیدونکو ورزونکو ته ستاسو راځي
کورم ودان چې په لږ وخت کې بلنه ومنله په خبرونه کې حضور لري. اول د راپور تاسو لوسته دي او دلته هم زمونږ همکار چې راپور جوړ کړو که تاسو اوریدلې د راپور پاکله څه نظر لري تاسو په دې برخه کې وګړه تجربه لري ډیر وخت هم کار کړی دی البته څه وایي د راپور د صحت او کوم ارقام چې ذکر شوی دي کوم وضعیت چې د افغانستان انزور شوی دی تاسو څه نظر لري پاکله
مننه په دې کې خوشحال مسته چې د افغانستان اوسنی حالات د څنګه چې راپور کې ورسېږي چې کله چې لاغه نن ډیر وخت یې ولیدا چې په ستیرو دونی مقاله کې تر ډیره هدا پوری کارونه اخر په هغه د بشر دوستانه مرسته کوم چې د انکشافي کارونه نه دي چې ولیدا د خپل یو هغه د مشکل د مشکل د نه حل لپاره یو وجه ده دریم دا د کابل د ادارې هغه سخت شرایط دي چې نړیوالو ادارو ته مخترض دي خو دې نړیوالو ادارې سره مخامخ دي چې دې نشي کولای هغه کار وکړي چې څنګه پکار دی. دریم همدا مشکل چې هغه د ضرورتونو یا اولیتونو نه پیژندنه ده. روسه پوری افغانستان کې په تیرو دوه غنی مقالونو کې سي نړیوالو ادارو د سکم اسسمنټونه یا د سکم نظر سنجینه د کړې چې د غوي په بنیاد باندې د خلکو ته د خلکو د ضرورت مطابق برنامه ورکړي او څلورمه د ټول مهمه آزاد کارونو مسؤلیت د لکه من المتحد یو دفتر باندې باره کې او راپور ورکړل شي تقریبا 3 ملیون پوری خلک بیکار شوی ولې ټول برنامه چې تیری دنیم د دوه کالو کې جوړ شوی هغه د خوراکي موادو څخه کولو تر هدف پوری د دې کوم برنامه وګم حل کې نه فلاره چول شي خلکو ته کاری زمینه مساعد کی.
خا اساس نظر دا ده ساس تجربه ده خو چې مخکې تر دې چې د کوکنارو کارکېلې باندې باید یو تجویز ونیول شي تدابیر باید چارواکي یا د حکومت مسولین باید یو تدبیر ونیول شي چې ترڅو د یقین د دغه سې یو ستونزې او اقتصادي مشکل سره مخ نشي کوم چې وستي همدا مقصد د صدرالدین صاحب.
بله
مخکې
مې ودلې تاسو ویلو چې تر اوسه خلګو ته یعنی عامه د قانون د ځکه افغانستان په کارانه ولاړ یو دیواد دی دا چې یو تصمیم چې په هر دګر کې چې په باندې بندیز لګیږي مخکې له دې چې بندیز ولګي خلګو ته باید متبادله لاره پیدا شي چې غوړي آمدان ولري او یو
بله او به خبرم په ګول بدل او افغانستان شرایط تاسو درکوي د طالبانو د حکومت د حکومت ولې ظرفیت او شرایط تاسو درکوي څه فکر کوي څه لازم امرسته وس کې دی شي ساسه تجربه په اساس چې تاسو نه مشوره واخلو څه کې دی شي چې بدلی معاشات ولري دی قانون بدبختانه
مشکل
دی
اوس
لپاره
چې
خیر د صدرالدین صاحب د کور د ماحول نغږیږي د ماشومان له حق دی تاسو خپل خبره ته دوام ورکړي.
ډیرو برخه لکه تاسو خبر یاستی چې افغانستان اوس یو له هغه هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون څخه هم ځوریږي.
بالکل
نو دا چې د وچکالۍ سره مبارزه وشي باید د دهقانانو سره په هغه برخه کې کار وشي چې ورته ضرورت لري. لکه لاغسی تخمونه ورته ورته ورکړي چې ورته تقسیم کړي چې کم اوبو ته ضرورت لري. یعنی هغه کسان په افغانستان یا علاقه هیوادونو کې ډېر پریمانه اوبه لري، ولې د اوبو هغه مدیریت یو عمده مشکل دی چې تیر کړنه په تیرو دوه نیم کالونو کې د دې اوبو په مدیریت کې هغه کار شوی چې دهقانانو ته ضرورت لري. دویم دا دی د اوبو لګولو نوي او مؤثر تخنیکونه یا طریقې باید په عامه توګه معرفي شي، نه دا چې په امتحاني توګه معرفي شي لکه قطرې اوبه. دریم دا دی تیر شپه کې تاسو یو راپور درلود چې د کابل ولایت
او درنو اوریدونکو له بعد مرغه قدرمن میلما سره زمونږه اړیکه قطع شوې ده. کاغم اوری په لاندو شیبو کې به ورته د پروډوسر نه هیله کو چورته زنګ وهي او ورته موږ سره په خبرونه کې حاضر شي. درنو اوریدونکو تاسو اوری چې خبرونه په افغانستان کې د وچکالۍ او همدارنګه د کوکنارو د کښت بندیدو سره چې د حقینو کوم آیت له لاسه ورکړی دی او هغه وس اقتصادي وزه خنه ده په همدې باره کې ده چې څه باید وشي. د میقدرمن ملمنه زمونږ پښتنه ده و چې څه باید وشي چې د بدیل معاشات په نوم د قانونو ته څه ورکړل شي ترڅو دغه بد اقتصادي وضعیت نه دوی وزي. قدرمن ملما د بدیل معاشات په برخه کې یو وړاندیز دا و چې باید د سې تخمونه په د یقینو باندې بسګرانو باندې وو ویشل شي چې هغه د افغانستان اوچکالی هم په نظر کې ونیول شي چې هغه اوبوته ډیره ارتیا ونه لري. نو بل دلیل به خپل له هغه وورو لنی کمر غم دا اوس موږ سره په لاین کې ده. صدرالدین صاحب تاسو ما غاوري
بله بله او په ټلیفون کټو چې ما ویل بله بله هم تاسو ورڅ اوس وخت کې دل شي
بله
هغه د اما په هوای دی. یعنی زه په لاره مثال په توګه وایم چې زابل او کندهار یا په دالری په توګه ولایتونه کې یعنی د قانون په دې نه پوهیږي چې دغه فصل څومره وګو په کار دي. متاسفانه یا بدبختانه هغه یو سولری کمپونه لګولې دي د زمکی د لاندې نه وګره او باڅه سال مره خو چې تر مخامه وګره وځي او هغه ختی دی کیږي. نو خلکو یا د عامه دهقانان کې غوړې د عامه په هوا وشي چې دې کرکوږي دې فصل تر کومه حد پورې څومره وګړي او بندا دې چې د بادل مشهد په ساحه کې باید دا شکار وشي چې لکه دم د ولایتونو په بنیاد د غوې ضرورت او کتل شي. لکه د مثال په توګه مشرقي ولایتونو دې غوې مالټي یا لیمو ښه حاصل ورکړي ځمکه یې حاصل شي د او جاده توافق لري او کندهار انار لري د شمالي ولایتونو انګور لري بغلان او کندز شول او ورز لري یا د مثال په توګه نیمروز سره او هرات د ولایتونو ته چاغه هغه شدیده نظم کلری طوفانی هوا وی لري. نوال ته د اما کرنا د نتیجه نه ورکې کبار څومره مقصد دی چې هغه قسم کې ډیر ته ځای کې ځکه چې په خوري دی را خوري دی بس دی.
بله بله او اوس خدای افغانستان شرایط تاسو معلوم دي ټول نړۍ ته معلوم دي د پوهاوی هغه ابزار حالات او آلات او حالات دواړه. نو په خو خو یو څه زمينه د پوهاوی لپاره د یقینو په خاطر ټول پویږي چې یو څه زمينه برابر و تاسو په دې برخه کې کار کړی دی هغه څوک چې په خو د قانون وس هم دی قان دی دغه د پوهاوی موضوعات یا دغه کټګوري کول د ساحو د دې قانونو لپاره په خو څومره په دې کار شوی
مخکې غوډاو چې البته یو مرکزی او د احصایې اداره او غیبه د قانون د ولایتونو هغه اولیت بندي کوله د ضرورت په بنیاد ولې متاسفانه نن سبا هغه د احصایې ادارې غټ کار چې دی زنه غواړم چې هغه اعتراض کومول دی غوي هغه کار چې دی هغه آمدن شمارل د لکله تذکرون ال پاسپورت نشمره پیسې راځي مشي کوم د چې د سیستم یا د کوم ډیټابیس نو څه په نشته چې نړیواله ادارې څنګه کار وکړي او دا چې نړیواله ادارې په دې موجوده اداره باندې دومره اعتبار نه کوي چې دوی معلومات څومره دقیق دي. نو نړیواله ادارې په خپل امکانات باندې یو ډیټا برابرۍ یو معلومات برابرۍ او به رسنیز کوي دا په خپل یو سوال دی چې د کابل ادارې او د نړیوالو ادارو هغه هم هغه کاری رابطه دومره قوي یا دومره زور نه ده چې د کابل د ادارې په معلوماتو باندې د اعتبار کابل د کابل په اداره کې تر اوسه لپاره د معلوماتو د جمهوري لپاره کوم سیستم نشته چې هغه د دهقان ضرورت وګوري یا هغه اسستی مشکل دا ده چې مدر ټول چټولې برنامه په تیر دونی مقالو کې صرف د خوراک توجی په تر حد خوري کوم د چې برنامه په کارونه چول چې خلکو ته د جوړې په کلی او په ولس کې یو کار پرځای چې ورکار یا د دوامدار وي یا تر حد پوری چې خلک ورنه
بله صدرالدین صاحب یو بل موضوع چې د یقینو ته سرخوږی پیدا کړی دی هغه دا دی چې یو حقیقت هم دی کله چې دوی اپین خرڅول یا د کوکنارو د کښت نه کم حاصل ترلاسه کوو په هغه په هر شکل چې وو لږې غټې پیسې ترلاسه کولې عاید به یې ډېر و کنه که په هر رقم و که ښه و که بد و اوس څه شی په افغانستان کې د دغه غټ عاید بدیل کېدای شي چې باید د اقینو ته توضیح شي تر څو عام د کوکنارو کرکیله بنده شي او لبل پلوه دوی د سایه ترلاسه کې چې بیرته د کوکنارو د کرلو ارمان هم ورنشي او بیرته هغې کار ته مخه ونکي.
زه باید درته ووایم چې د کوکنارو یو هغه بدیل چې دی یو مهم بدیل چې هغه بڼوالي یا د باغونو موجودیت په تیر کې په دې ساحه کې ډېر کار شوی دی. ولې تعصب دا دی چې کله د افغانستان د دهقانانو باغونه خپل حاصل ته ورسیږي ثمرې ته ورسیږي زمونږ نړیوال سرحدونه ورباندې بند تاسو شاهدان یاستئ چې تیر لس ورځې زمونږ بعضې بندرونه بند وو چې دهقانانو
صدرالدین صاحب ستاسو دلیل معقوله دی اما په دغه بڼوالۍ کې څه شی مثلا د یو جریب ځمکې اپین د لس جریبو باغ سره باید منطقه نه برابرېږي اما په دې بڼ کې باید څه شی وکرل شي څه رقم بڼوالي وشي کوم حاصل ترلاسه شي د میوو چې هغه باید اپینو بدیل شي
خپل پسته بادام انار او انګور دغه چې حاصلات زراعتي یا مشروع حاصلات چې د یو مدن له کوکنارونه ډیر دی کم نه دی یعنی کوکنار له یو جریب نه څلور زره یا څلور نیم زره ډالر اخیستل شي په هم زمانی وخت کې هغه باغونه چې وخت رسیدل یعنی پنځه نه تر اوو کلور بند تیر شوي هغه هم کولی شي هغه د قانون د څلور زره نه تر پنځه زره ډالر پورې آمدن ونولري. ولې مشکل دلته دا دی چې زمونږ د قانون هغه اولیه مصارف کې دي یو باغ د باغ د احداث او درسته د باغ هغه د تنظیم او د مدیریت هغه دا دی چې هغه هغه ظرفیت یا هغه کپاسټي بلډین چې هغه نه لري چې څومره اوبه ورته پکار دي څومره پوره ورته پکار دي یا کوم آفات او امراض لکه څنګه چې تاسو تیر هفته کې دې باره کې راپور چې د کابل ولایت یې سبب ځکه چې د انګورو باغونه ډېر دی یو مرض د وجې تلفین شي کنه تر بیا چې دا به وي هغه حاصل له منځه تللی دا خصوصونه چې د خانان په دې باره کې هغه عامه پوهاوی یا هغه درد په تجسنه لري چې دوی پوښتنه چې په کوم وخت کې باید هغه کوم وخت کې باید خپل باغونه هغه
دوه پوښتنې لرم هیله ده چې راته لنډې ځواب کړي. یو دا چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په راپور کې ډیر تاکید شوی دی چې باید د افغانستان دغه اوسنی وضعیت ته جدي پام وشي. نړۍ په دغه برخه کې څه پام لرنه کولی شي او څه کولی شي چې د افغانستان په دغه وضعیت بدل کی او بل دا کوم غونډه چې په دغه کې روانه ده فکر کوي چې په تیر غونډه کې د افغانستان پاک لالبته د نشئی توک سره د مبارزې په برخه کې هم خبري شوې وي تمه چې اوس به بیا هم غونډه کې جدي خبري وشي په دې اړه یو دغه وخت لرو
مهرباني اول باید نو دا نړیوال د بشر دوستانه مرسته انکشافي برخې ته راځي نور دا د خوراک او دغه سیزونه توضیح نور پرېږدي باید دغه کارونو کې خلکو ته کار روزګار پیدا شي. بیا هم دا چې د کابل اداره رسمیت او مشروعیت نه لري دوی په نړیوالو فورمونو کې برخه نه لري باید نړیوال نور هغه خپل منځي هغه رقابتونه چې دوی اوس په کابل کې د بودیجې د حاصلولو لپاره لري یا اطلاعه اچولي هغه باید یو طرف ته کړي او د افغانانو هغه شرایطو سره برابر هغه کارونه وکړي چې افغانانو درد ته دوا شي.
ډیره مننه. په افغانستان کې د بدیل معیشت د پروګرام په خوانه کارکونکو صدرالدین صاحب ساست کور ودانی چې په لاندې وخت کې بلنه ومنله او خبرونه کوم ګډون وکړه. درنو اوریدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای ته رسیدي. په لاندې شیبو کې به تاسو غواړئ چې ساده شما خبرونه زموږ د قدرمنو همکارانو په کوربتو پیل شي. په موضوع فکر وکړئ چې په کومه مهمه موضوعاتو په خبرونه کې ګډون وکړي. الله مالشه شپې ورځې نیکمرغه.